السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو لاره مو د موسیقي دوه ساعته پروګرامونه واوریدل. اوس هم د راپورونو او خبرونو پروګرام واورې. په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي د تاندې څنګه او حقیقت سره خبرونه ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمایي کې راپور او خبرونه اوري. په مهمو راپورونو کې دا اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د داعش ډلې د شمیر په اړه کار معلومات نه لري. خو د دغه ډلې په اړه هغه شمیرې چې د روسیې چارواکو ورکړی دی ناسمی دی. همدارس په دې اړه باندې درته هڅه کو چې یو مرکه هم خبره کړو. دا به ووري چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي کېدای شي په ننګرهار کې د خلافت غږ راډیو چې د داعش لخوا چلیږي له ډیورنډ کرښې ها غاړې سټیشن موجود وي. نور راپورونه هم درڅلرو. اروپا ته یا بهرنی هیوادونو ته د افغانانو د ورتګ د مخنیوي په اړه د یو کمپاین د پیل په اړه هم راپور لري. خو تر څو مخکې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وای.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي کڅم په افغانستان کې د داعش ډلې کرش میر معلوم نه دی، خو د لمنځړو لپاره بشپړ چمتواري لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون 8 وسلوال مخالفان وژل شوي. او افغان چارواکي وایي له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو هغه کړۍ پیدا کړي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته هڅوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي کڅ هم په افغانستان کې د داعش ډلې کرش میر معلوم نه دی، خو د لمنځړو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د داعش په وړاندې ټول اقدامات په پام کې لري.
د داعش تعداد او پرسونل تر اوسه مشخص نه دی. په هر ځای کې سیوی مونږه خپل ټول اقدامات سنجولې او دا په مقابل کې موږ خپل عملیات سرته رسو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې امنیتي چارواکو د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویلو چې په ننګرهار کې داعش ډله سخته ځپل شوې او اوس نورستان او کونړ ولایتونو ته مخه کړې ده. بلورې ته روسیه هم په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون 8 وسلوال مخالفان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا عملیات په هلمند، غزنی، خوست او هرات ولایتونو کې ترسره شوي دي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو 4 سرتیري هم وژل شوي. تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو هغه کړۍ پیدا کړي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته هڅوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال ساده دغه څرګندونې نن د غیر قانوني مسافرتونو د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوي د پیل شوي پروګرام په پرانیسته غونډه کې وکړي.
موږ له خپلو امنیتي درو سره له ډیر نږدې نه کار کوو تر څو هغه کچکبران ځوانان کچکی لارو ته غیر قانوني لارو ته د خپلو نوړه ګټو دپاره له هڅوي دا هغوی ونیسو د قانون منګولو ته یې وسپرو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي له 2015 میلادي کال راهیسې اروپا ته نږدې 2.5 لک افغانان په غیر قانوني لارو تللي چې د راپورونو له مخې دا لړۍ اوس هم روانه ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
یوه امبولانس هلیکوپټر د ایران په جنوب کې رالویدل ده. او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې 13 ورځې وسوه د الوتکې ټول سپرلی وژل شوی دی. د ایران د هلال احمر د ویان مصطفی مرتضوی په وینا اسنا خبري اژانس خبر ورکړ چې د یو ناروغ او روغتیایي کارکونکو په ګډون په دې الوتکې کې 8 تنه سپاره وو. یو شمېر نورو ایراني رسنیو خبر سرچینو بیا ویل دي چې په دې پیښه کې لشته لږه لاستن وژل شوی دی. د الوتکه د ایران د شیراز شهر د جنوب په شاوخوا 10 کیلومتري کې هغه محل راول وی دی چې د شیراز لای ویلې سیمې څخه یو سخت ناروغ انتقاله و. یو چارواکي دولتي تلویزیون ته ویل چې د دې هلیکوپټر د سقوط علت لپاره تحقیقات روان دي. عراقي چارواکي وایي د دغه هیواد د فوټبال په یو سټډیوم کې د ځانمرګي برید له امله د وژل شوي شمېر نور هم لوړ سو. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د عراق د امنیتي او روغتیايي چارواکو له قوله د وژل شوي کسانو شمېر یو څلوېښت شوډلی دی. ویل کېږي په دې برید کې یو سل پنځه نور کسان ټپیان شوي دي. دغه برید په اسکندریه شارګوټي کې چې د پلازمېنې بغداد په پنځوس کیلومتري کې پروت دی وسو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې منلی دی. چاودنه هغه مهال وسوه چې چارواکو د یوې سیمه ییزې لوبې وروسته لوبغاړو ته مډالونه او جایزې ورکولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه پیښه په کلکه غندلې ده. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په وژل شوی کې اولس تنه د لسو تر شپاړسو کلونو عمر لرونکي هلکان وه. د اسلامي دولت ډلې چې په وروستیو میاشتو کې په عراق او سوریه کې ځینې سیمې له لاسه ورکړې پر ملکي اهدافو خپل ځانمرګي بریدونه ډېر کړي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وایي د داعش دوهم مرستیال قمندانې وژلی دی. کارټر په واشنگټن کې خبریالانو ته د جمعې پر ورځ وویل چې د داعش دغه وژل سوی مشر حاجي امام د عبدالرحمن القادولي په نامه مشهور و. دی د داعش د مالیه وزیر و او په عراق او سوریه کې په حملو کې لاس درلود. د امریکا دفاع وزیر وایي
The removal of this ISIL leader will hamper the organization's
They way the Daesh jali de da mashar la manzawral ba de de jali war tiata zarba war sawiya pa Iraq aw Suriya aw nur zayuno ki amaliyat wakri کارټر ویلی چې القادولی د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی خو د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په څلورمه د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده چې دواړه مشران به د داعش پر ضد د جګړې په اړه د کډوالو د بحران د ناټو د راتلونکي سرمشري او په اوکراین کې د روسیې تیری ته د ځواب ورکولو په خاطر په ختیځ اروپا کې د ناټو د حضور د پیاوړتیا پر مسایلو خبرې وکړي. ایران د امریکا پر وړاندې انټرنیټي بریدونه رد کړه. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو یوې محکمې په رسمي ډول و ایراني وګړي په دې تورن کړي چې شاوخوا لس امریکایي بانکونه یې حق کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې هیواد یې هیڅکله دا ډول خطرناک انټرنیټي کړنې نه دي کړي او نه هم د دې ډول اقداماتو ملاتړ کوي. د امریکا د عدلیې وزارت د مارچ پر څلورویشتمه نېټه و ایرانیان په ګوته کړي وو چې ګمان کېده د ایران د حکومت په استازیتوب کار کوي او هغوی د انټرنیټ تجربه لرونکي احکاران بللی وو. د امریکا د دغه ادعاو له مخې له 2011 څخه تر 2013 کال پورې لږ تر لږه شپږ څلوېښت لوی مالي ادارې او کمپنۍ د احکارانو د منظم کمپاین په نتیجه کې اغېزمنې شوې دي. د امریکا د لوی څارنوالۍ په وینا دغو انټرنیټي بریدونو لسګونه میلیونه ډالره تاوان اړولی دی. او ازبکستان له قرغیزستان سره پر پوله له لانجمنې سیمې څخه خپل سرتیري او پوځي تجهیزات ایستلي دي او په دې سره یې د دې سیمې د لانجې په اړه پټه په ولاړ حالت پای ته ورسوه. د قرغیزستان د سرحدي ساتونکو اداره وایي دا کار د مارچ پر شپږویشتمه نن سوی دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د دواړو هیوادونو چارواکو د دغې سیمې د لانجې په اړه خبرې سره کړې وې. ازبک چارواکو د مارچ پر اتلسمه خپل سرتیري دوه زغروال موټر او دوه پوځي بارونکي موټر د قرغیزستان په جنوبي پولو کې د جلال آباد ولایت په اکسینو می سیمه کې ځای پر ځای کړو. وروسته قرغیز چارواکو هم په جواب کې خپل سرتیري او پوځي تجهیزات سیمه ته ولجل. د دوه دوړو هیوادونو ترمنځ د 1340 کیلومتر پیچلې سرحد ډیری برخه تر اوسه نامعلومه ده او کله ناکله د سرحد پر سر یا ورته نږدې د تیرېدو پر مهال شخړې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کلونو کې د دې شخړو پر مهال ځینې کسان په ډزو وژل شوي هم دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه.
د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم کتلای شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه شمیرې ردوي چې په افغانستان کې د داعش لزر شاوخوا غړي موجود وي.
داعش تعداد او پرسونل تر اوسه مشخص نه دی. په هر ځای کې سی وی دغه په مقابل کې موږ خپل عملیات سرته رسو.
په یو بل ریپورت کې د داعش په اړه وایي چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولین وایي تخنیکی ټیمونه په دې کار کوي چې معلومه کړي د خلافت غږ راډیو چې د داعش لپاره کار کوي لکه مزه نشرات کوي. د هماره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت په غیر قانوني لارو بهر ته د تلونکو افغان ځوانانو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی پروګرام پیل کړی دی. د هند لناکپورا ریپورت لرو هلته چې سبب د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ لوبه وشي. د کرکټ بورډ مشران د دې لوبې په اړه هیله مندي.
په عموم کې زمونږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کېږي، د یوې لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي. زه امیدواره یم چې ویسټ انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي.
د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې خپرونې مه هېروئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د داعش ډلې د شمیر په اړه کره معلومات نه لري، خو د دغې ډلې په اړه هغه شمیرې هم ردوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ورکړي دي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرټاس خبري اژانس ته ویلي داعش ډله په افغانستان کې شاوخوا 10,000 غړي لري. د چارو یو شمیر کارپوهان هم دا ډول څرګندونې په سیمه کې د سترو قدرتونو امنیتي لوبه بولي. قسیم سولمال په دې موضوع ریپورت جوړ کړه.
سره لدی چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه اندېښمن کړي، خو افغان دولت وایي دغه ډله اوس په افغانستان کې دومره پراخ حضور نه لري. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال محمد راتمنش د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه د یو شمیر روسي چارواکو څرګندونې واقعیت نه لري.
د داعش تعداد او پرسونل تر اوسه مشخص نه دي. په هر ځای کې سی وی مونګه خپل ټول اقدامات سنجولې او دا په مقابل کې مونږ خپل عملیات سرته رسو او د دوی پر پرسونل او اختفاء محلات او نور ځایونه کې دوی د خلکو په مقابل کې خپل خصمانه عملیات سرته رسوي، دا په مقابل کې خپل اقدامات مونږ هم نیولې او سرته رسو.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړي استازي په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې داعش په افغانستان کې 10,000 غړي لري او په دغه هیواد کې وسلوال فعالیتونه مخ په پراخي دودي. زمیر کابلوف تاس خبري اژانس سره په مرکه کې همدارنګه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفینو د ترکمنستان او تاجکستان سرحدي سیمو ته نږدې هم فعالیتونه زیات کړي دي. روسیې له افغانستان څخه شمالي ګاونډۍ ته د احتمالي ګواښ د مخنیوي په خاطر هم د افغانستان او تاجکستان پولې ته څیرمه له تاجکستاني ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه لدې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه. په همدې حال کې د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د عملیات په نتیجه کې د داعش 15 کورنۍ له ننګرهار څخه دغه ولایت ته تللې دي. اخو د چارو کارپوهان وایي کومې څرګندونې چې روسی چارواکي په افغانستان کې د داعش په تړاو کوي د روسي یو ډول لوبه د څو په منځنۍ اسیا کې خپل پوځي حضور ته لاره هواره کړي. د سیمیزو چارو کارپو احمد سیدی په دې اړه وویل
دغه دواله ده دولت افغانستان غواړي چې خلکو ته اطمینان ورکړي چې موږ په تسلط لرو، داعش نشته، موږ تارمار کړی، موږ یو مضبوط حکومت یو، یعنی خلکو ته روحیه ورکړي. اما د روسان هدف بل شی ده. روسان هدف دا ده چې موږ مجبور یو چې خپل عسكر تاجکستان ته ولیږو، ترکمنستان ته ولیږو، ازبکستان ته ولیږو، د دې لپاره چې داعش په افغانستان کې حضور فعال لري. آینده پر روسیه او سیا میانه کې خطر ده. یعنی دغه ته یو بودی امنیتی وایي. بودی امنیتی په دې معنی چې زمینی سازی کې خپل حضور ته په منطقه کې دا یو بودی ده.
شغلی سیدی د غرزوی داعش ډله له هم په افغانستان کې په جلب او جذب بوخته ده او په خبره د افغانستان لپاره د طالبانو په برتله جدي ګواښ نه ګڼل کیږي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د ډلې د شمیر په اړه باندې ریپورتونه ناسم دي. د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داعشیان فعالیت کوي، هغه خبره چې دفاع وزارت رد کړه. همداوس د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د تحقیقاتو د برخې مشر حلیم کوثری له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی کوثری، ډیر زیات ستړي مشه، بخیر راغلی، مننه چې موږ ته وخت راکړه. د داعش د شمیر په اړه باندې ستاسو مطالعات څه دي، ستاسو تحقیقات څه دي چې واقعا هم په همدغه شاوخوا شمیرو کې به چې د روسیې ځانګړي استازي ویلي که څنګه او د دوی شمیر به څومره وي ستاسو په نظر؟
مننه. من زمون په ان باندې من کوم ګورو تر شو 15 کلونو کې من غو نه کوم نو شکرلای چې طالبانو تعداد په افغانستان کې معلوم کړو مختلف مثلا خلک ویلي دي چې چا ویلي دي 15,000 نه تر 10,000 پورې دي، چا ویلي 15,000 دي، چا ویلي 50,000 دي. همداسې نورو طالبانو خلکو کوم کسانو سره چې من کتلي دي هغه دا دا کړی
تخمینان به تاسو ارقام څومره وي تخمین د دوی په اړه؟
زه فکر کوم چې دا ډیره مشکله ده چې موږ وایو چې دا 10,000 دي یا 12,000 دي. زما په ان باندې زه د وزارت دفاع دغه خبرې تاییدوم. تر اوسه پورې داعش فکر نه کوم په افغانستان کې تر 10,000 پورې غړي دی ولري، ځکه د دې ساتل او د دې مسله کول او دې ته مثلا هغه ضروریات اسباب او دا مخیا کول دا ډیر مشکل کار ده. دا زما په ان باندې د حقیقت نه لري خبره ده. او کومو ګورو په شو کلونو کې چې دا داعش په افغانستان کې دا تیر دو کلونو کې فعالیت کوي، دا ډیر مشکلات سره مخامخ ده. هم د امریکا د هوایی بمونو او د افغانستان د نظامی قواوو فعالیت په مشرقي هیوادونو بالخصوص په ننګرهار کې زما په ان باندې دا ډېر مشکل ده. دا صحیح خبره ده چې ائتلاف طرفات ورته رسیدلي دي، د هغې طلفاتو باوجود هم زه فکر نه کوم چې د طالبانو تعداد په افغانستان د داعش تعداد په افغانستان کې بالخصوص په مشرقي ولایتونو کې د 1500 نه تر 3000 پورې دی نه زیات وي.
بلې ښاغلی کوثر، دا به سموي چې لکه بهر راځي دوی به تعداد کم وي، خو په دننه افغانستان کې د دوی جلب جذب ته په کتو باندې ستاسو نظر بیا څه دی چې جلب جذب د دوی واقعي قوي اوسي لکه څنګه چې په رسنیو کې د دوی په اړه ویل کیږي، نو بیا به څنګه وي دغه شمیرې؟
او خو زمون په ان باندې د دوی په جلب جذب کې تر اوسه پورې ډیر ضعیف او مثلا د دوی راځي چې په ننګرهار کې هغه دولت لمنځه ویل یو بل خبر ده چې داعش په افغانستان کې عقیدوي مشکل لري. دوی نشي کولای چې په هغه سطح د خلک جلب کړي. او درېمه خبره مهمه ده چې داعش په افغانستان کې په دې تر شوو میاشتو کې د اقتصادي لګانو بعضو مشکلاتو سره مخامخ ده. دوی نشي کولای چې په دغه تعداد باندې خلک جلب
کړي.
یوه مهمه خبره دلته دا ده چې چېرته نه شوی چې داعش په افغانستان کې دومره غړي لري، د روس یا د هغې تاریخ د غړیتوب نه څه شی ده. زما په ان باندې کوم خلک چې د داعش په حمایت باندې په افغانستان کې فعالیت کوي، دا د 100,000 کسانو نه زیات نشي کېدلی، هیڅ امکان نه لري.
مننه ښاغلی کوثر. په لنډه توګه باندې وخت کم دی، کوی چې داعش په ننګرهار سربیره زابل سربیره او په هلمند فراه کې هم اول راوتی، اوس په کومو سمتونو کې د دوی فعالیتونه ډیر شوي دي او کومې خواته د دوی مخه شوې ده؟ ننګرهار کې خو یې وځپل او عملیات پر ضد زیات وشول.
داعش په ننګرهار کې وځپل شو. اوس بالعموم کوم ګورو داعش غواړي چې په کونړ ولایت کې فعالیت شروع کړي. په دې ورسته او معلومات چې موږ لرو، داعش اکثرا په کوم کورنۍ چې دی او کوم غړي چې دی د کونړ ولایت سوالۍ ته لاړل، هلته فعالیت شروع کړی ده. په هلمند، زابل او په فراه په دې ولایتونو کې دوی په اوایلو کې فعالیت شروع کړ، خو دوی د دې مشکلات سره مخامخ شو. د طالبانو له طرفه دوی مشکلات سره مخامخ شو، خپل د دولت په خلاف. موږ ګورو د داعش ستراتیژي فعلاً دا ده چې دوی غواړي اوس په یو مشخص ولایت کې فعالیت شروع کړي او هلته خپل حضور پیدا کړي او همداسې خپل فعالیت قوي کړي او په مرور د زمان دوی د نورو ولایتونو ته ځان ورسوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی کوثری کورودان، ژوندی اوسئ. د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ د مطالعاتو د تحقیق د برخې مشر ښاغلی حلیم کوثری و چې د داعش د فعالیتونو او د داعش د شمیرو په اړه باندې د ورستی ریپورت په اړه خپلې څرګندونې وکړې. اوس به همر شو یوې بلې مرکې ته چې د داعش یا د خلافت غږ راډیو په اړه باندې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلین وایي تخنیکي ټیمونه په دې کار کوي چې څو معلومه کړي په ننګرهار ولایت کې د خلافت غږ راډیو له کومه ځایه نشرات کوي. دغه وزارت ویان یاسین سمیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل احتمال لري د رادیو د ډیوران کرخي له هغې خوا په افغانستان کې خبرونی ولري. داعش د لید خلافت غږ رادیو درې میاشتې مخکې په ننګرهار کې په پښتو ژبه خبرونی پیل کړي او خلک تروریستي اعمالو ته هڅوي. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمد زی له خغلی سمیم سره مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې د خلافت غږ رادیو نشرات له تخنیکی پلوه څنګه دی او له کومه ځایه په ننګرهار کې نشرات کوي.
ځینې شایعات او ګڼګون شته دی چې داسې رادیوګانې بیا فعال شوي دي. مخکې له دغه رادیو د خلافت غږ له منځه وړل شوی و، د وزارت مخابرات او د امنیتي نهادونو لخوا له منځه وړل شوی و. اوس هم داسې شایعات شته دي، زموږ تخنیکي ټیمونه په دې مسله باندې کار کوي، تر هغه وخت چې د دوی د کار نتایج معلوم نشي نو موږ نشي ویلی چې له کوم ځای نه فعالیت کوي، خو داسې احتمال شته دی چې دغه رادیوګانې ډیورنډ کرښې له هغه خوا خپل دغه موج واخلي.
سمیم صاحب محترم، د دې خلافت رادیو په اړه چې له سره خپل خپرونې په ننګرهار ولایت کې پیل کړي دي، تاسو یې په نشراتو باندې څارنه لرئ، تعقیب کوئ دغه نشرات که خیر؟
یو مسله تخنیکي مسله دا دی چې رادیو دوی هغه ترانسمیټر چې دي دوی کولی شي هر وخت واخلي، او موجونه په هر ولایت کې ځینې موجونه خالی شته دي، دوی د خالی موجونه کیدای شي چې خپل نشرات بیا پیل کړي. د دغه د حل لاره دا ده چې د امنیتي ارګانونو سره هغه اړیکې او هماهنګي وشي، او دوی دغه د فعالیت مرکز له منځه وسي. تر هغه وخت چې دغه د دوی فعالیت بیخي له منځه نه وړل سي نو دا مشکلات کله کله مخکېږي. نو موږ تلاش کوو، هڅه کوو چې د امنیتي ارګانونو سره په هماهنګي او همغږي د یو لارې چارې ومومو.
افغان حکومت څومره امکانات لري چې د خلافت راډیو او یا داسې راډیوګانې چې نور د افغانستان د حکومت پر ضد تبلیغات کوي مخنیوی وکړي؟ مهرباني.
زمونږ هغه امکانات چې دي ډېر محدود دي، تاسو هم پوهیږئ او موږ هم په دې اعتراف کوو چې د افغانستان حکومت او په ځانګړې توګه د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت امکانات لږ محدود دي. موږ هغه اقدامات چې ضرورت و سرسره کړي ده. زمونږ برنامه دا ده چې په جلال آباد کې او نور ځایونو چې امنیت ښه نشته، دلته ځینې دستګاهان یا سیستمونه ځای پر ځای شي. په آینده کې چې کوم داسې غیر قانوني نشرات ولري، د دوی مخ ونیول شي. خو متاسفانه یو مسله دادم، بل مسله د امنیت مسله ده. په هر ځای چې امنیت نه وي، زمونږ ټیمونه نشي تلی نو نظارت نشي کېدای. دا یو امنیتي مسله ده، مخکې له دې چې یو تخنیکي مسله وي.
د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویاند یاسین سمیم خبرې مو اوریدلې چې د داعش یا د خلافت غږ راډیو د نشراتو د پیل په اړه ویلي، او دوی ویلي چې امکان لري د دوی دغه راډیو د ډیورنډ کرښې له هغې خوا په افغانستان کې خپرونې وکړي. او لنډ دمه لرو، له هغې وروسته به د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه رپورټ درته خبر کړو.
ازادي راډیو لونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت په غیر قانوني لارو بهر ته تلونکو افغانانو افغان ځوانانو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی. کمال سادات د شنبې پورز په دې اړه خبریالانو ته وویل دا پروګرام بیلابیلې برخې لري او هدف یې دا دی چې ځوانان د هیواد دننه اوسېدو ته وهڅول شي. ناجي صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اروپا ته له غیر قانوني لارو د افغان ځوانانو د تلو مخنیوي لپاره دا ځل د ځوانانو چارو معین داسې هڅې پیل کړي چې د دینی عالمانو، مدني ټولنو او قومي مشرانو په وسیله د ځوانانو د تګ مخنیوي وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عامه پوهاوي پروګرام به ځوانانو ته دا ذهنیت ورکړي چې په هیواد کې پاتې کېدل په ګټه دي.
دغه کسانو د مخنیوي لپاره موږ له عامه پوهاوي نه د ځوانانو ټولنو نه نیولې ان تر په نورو بخشونو کې عامه پوهاوي لپاره چې دوی ته ښه فکر ورکړو چې مزه یې هلته ګټه نشته، ژوند عزت په خپل وطن کې دی.
نوموړي همدارنګه وویل هغه ځوانان چې بیرته هیواد ته راغلي، دوی ورته د کاري زمینو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې برابروي. دا مهال افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر سوریې وروسته تر ټولو زیات وګړي په بهر کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. سره له دې چې بهر ته د افغان ځوانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي یو شمېر پروګرامونه ترسره شوي، خو نتیجه نه ده ورکړې او لا هم د مسافرتونو لړۍ روانه ده. یو شمېر افغان ځوانانو ازادي راډیو ته وویل که چیرې ورته په هیواد کې د کار زمینې برابرې نشي نو د عامه پوهاوي دا ډول پروګرامونه به بهر ته د دوی د تګ مخونه نیسي. د کابل دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رسول یعقوبی هم څو کلونه کېږي چې موږ تاسو په همدا عامه پوهاوي له لارې نه لګي، خو تر اوسه پورې لاسته راوړنه نه درلودلې. مهمه موږ تاسو ته عمل ده، نو له دولت څخه مهمه هم دغه چې ځوانان لپاره د تعلیم زمینه مسایله کی او هم چنان د کار زمینه ورته مسایله کی.
زمانو محمد شفیق شپک. نو کارونه پیدا نشي نو خلق مجبور دي چې د ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره یو څه پیدا کړي. هغه چې په هر طریقې وي کدلته پیدا نشي هغه مجبور دي چې په بهر کې ډوبي ک په لار باندې جي. حکومت باید دا وکړي چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړي.
دوی هم دارنګه پر افغان حکومت انتقاد کوي چې ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موین وای چې یو داسې ستراتیژي جوړ کړي چې افغان ځوانانو ته به د کاري زمینو ترڅنګ د زده کړې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس وخت ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1260 مې منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. قدرمنو اوریدونکو اوس به هم ورشو د هند ناګپور ته د غزای زموږ همکار یوسف زدران مختار ریپورت را لګله او ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویست انډیز سره چې د 2012 کال د نړیوال شل اوریز جام سیالیو اتل ټیم دی د سبانی لوبي لپاره پوره چمتووالی لري. افغانان هم دغه خار ته ورغلي دي او وایي چې افغان ټیم تر ډیره پورې د دې بخت لري چې له ویست انډیز سره خلوب وکړي او د بریا امکان هم زیات ده. د کرکټ بورډ چارواکو هم ویلي چې ورستر بلې ټیم خکېږي او هیله ده چې لوستندې سره خلوب وکړي. په دې اړه پام کړئ راپورته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې خپل ورسته لوبه د 2012 شل ورځو د نړیوال جام لا تل لوبډلې ویست انډیز سره کوي. افغانستان له دې وړاندې د سرلنکا، جنوبي افریقا او انګلستان څخه خپل لوبې لسړه راکونکو سیالي ورسته بایللې او اوس د اول ګروپ ورسته ټیم ده. خو د ویست انډیز لوبډله بیا د 2014 شل ورځو د نړیوال جام په سیالیو کې لوټولو خزه لیدلې او د سرلنکا، جنوبي افریقا او انګلستان سره شوي ټول سیالي ګټلې دي. افغانستان بیا په نړیوال جام کې یوازینې لوبډله نه ده چې ری لوبي بایللی، بلکې د بنگلاديش او پاکستان لوبډلو هم لدی کمینه دی بایللی او لنړیوال جام څخه پاتې دي. د افغانستان او ویسټ انډیز د لوبډلو ترمن د یک شنبه ورځې سیالي بیا لدی اړخه دواړو لوبډلو ته اهمیت ډکه ده چې کا افغانستاني ګټي لومړی تاریخي بریا به وي او کا ویسټ انډیز بایلی نو پیوړی لوبډله ته حیرانونکې ماته. افغان لوبغاړو په هندستان کې دروانو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د خلکو خمینه او لیوالتیا ترلاسه کړي او دوی وایي چې ورسته لوبه به هم جذابه وي. څو تنو یې ازادي رادیو ته وویل چې په دې باورې شوي چې اوس افغان لوبډله د هرې بلې لوبډلې سره زړه راښکونکي د پام وړ لوبه کولی شي.
نوم یې شیر احمد ده، د پنجاب په لبلي یونیورسټي د الیکټریکل یا د برق انجینرۍ محصل یم. انشاءالله په آینده په راتلونکي کې به موږ لوبغاړي ډېرې قوي قوي ټیمونو ته ماتې ورکړي، لکه همدا انګلینډ، ساوت افریقا چې موږ اوس ولیدل چې د دې توان او استعداد لري چې په راتلونکي کې ډېره قوي ټیمونو ته ماتې ورکړي.
فرید احمد یم. موږ راتلونکي لوبې ته بیا هم امید لرو، ډېر امید لرو چې دا لوبه وګټو او هیلمن دې کړو. ټول افغانان یې هیلمن کړل چې ښه میچ کولای شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یک شنبه ورځې د غسیالۍ لپاره د پنځم په ورځ د هند ناګپور ښار ته رسیدلی او په غوستون زوکار کې وی چې په تیرو سیالیو کې درکړی دی. د ملي لوبډلې لوبغاړي وای چې د ناګپور دیوی دربهه په لوبغالي کې د غوراوی په جام کې درې پرله پسې سیالۍ ګټلی او له لوبغالي سره آشنایي پیاوړتیا ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په همدې لوبغالي کې له سکاټلند، هانګ کانګ او زمبابوي سره د نړیوال جام دویم پړاو ته د لارموندنې په خاطر شوي ټول سیالۍ په لوړ مورال ګټلې وې. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم افغانستان تر اوسه په لږ توپیر سیالۍ بایللې، خو د ډېرو خلکو زړونه یې خپل کړي دي. هغه وایي چې که لوبډلې ته هر څومره سیالۍ زیاتې برابرې شي، هغومره زیات به نړیوال او افغانان له لوبډلې ښې لوبې وویني.
تاسو ولیدل چې د سریلنکا څخه د ساوت افریقا خلاف لوبه ډېره ښه وه او انشاءالله د دې څخه به د ویسټ انډیز په خلاف باندې لوبه ښه وي. دوی ورځ په ورځ مورال اخلي، دوی ورځ په ورځ زده کوي، زده کړه کوي او په عموم کې زموږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کیږي. دوی وی لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي. زه امیدواره یم چې ویسټ انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي.
په ناګپور کې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې په یو هوټل کې اوسي او د ویسټ انډیز لوبغاړي افغان هغو ته دا اتلانو نه وایي. افغان لوبغاړي د یکشنبې ورځې دغه سیالۍ سره بنګلادیش او هندوستان ته له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې پیل شوی سفر پای ته رسوي، خو په راتلونکي میاشت کې د نورو سیالیو خبرونه شته.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو همدرس په انټرنیټ پر ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه هم اوریدل شي. وخت 2:30 بجې شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای. له هغې وروسته نجيبه زمان ته ورورکو چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه وای.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې کرش میر معلوم نه دی، خو د له منځه وړلو لپاره یې بشپړ چمتووالی لري. افغان چارواکي وایي له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو هغه کړۍ پیدا کړي چې افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته هڅوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون 8 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ایران اسنا خبری آژانس په خبره په هغه امبولانس هلیکوپتر کې چې د ایران په جنوب کې غورځېدلې د یو ناروغ او روغتیایي کارکونکو په ګډون او تنه پکې وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي د دغه هیواد د فوټبال په یو سټډیوم کې د پرونی ځانمرګ برید له امله د وژل شوي شمیر 1000 ته لوړ شو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما بعد اپریل په 14 د ناټو له سرمنشي ینس سټرتنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري.
په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې پاکستانی سوداګر به په افغانستان کې د صنعت د ودې په برخه کې پنګونه او همکاري وکړي. د دغه ادارې مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی سوداګر غواړي په افغانستان کې د صنعت ترڅنګ په یو شمیر زیربنایي پروژو کې هم پنګونه وکړي. ښاغلی شمس وایي پاکستانی سوداګر له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې ورته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي.
لویو پروژو کې معدنو په برخه کې دوی غوښتل چې پانګه اچوي، او کې د صنعت په برخه کې دوی غوښتل پانګه اچونه، او کې د ترانسپورت په برخه کې دوی غوښتل چې خوب مشخصا غوښتنه دا و چې باید یو کافي اندازه افغانستان حکومت دوی ته سهولتونه باید ورکړي.
د ایسا ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې پاکستانی سوداګرو 2.5 میلیونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا 350 پاکستانی شرکتونه په افغانستان کې فعالیت کوي. افغان چارواکي وایي چې د وریښمو لار د بیرته جوړولو په چارو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې د وریښمو لار د بیرته رغولو په هدف د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د اوسپنې پټلیو د جوړولو کار روان دی. له بلې خوا په کابل کې د چین سفارت هیله من شي چې د دغې پروژې تړون به د سور میاشتې په سر کې د افغانستان او چین حکومتونو لخوا لاسلیک شي. د وریښمو لار به افغانستان د جنوبي او مرکزي آسیا د وصل ټکی ګرځوي او اروپایي هیوادونه به هم له منځنۍ او جنوبي آسیا سره ونښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د قزاقستان سوداګر دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغې خونې د رسنیو د برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په راتلونکو 4 ورځو کې به یو شمیر قزاقي سوداګر افغانستان ته راسي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د صادراتو، وارداتو او په قزاقستان کې افغاني اموالو ته د بازار پیدا کولو په اړه له افغان سوداګرو سره خبرې وکړي. ښاغلی پسرلی وایي قزاقي سوداګر غواړي په افغانستان کې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره پانګونه وکړي او خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي. افغانستان او قزاقستان په کاسازر پروژه کې هم چې په مرسته به له تاجکستان او قزاقستان څخه برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي، ګډې اقتصادي همکاري لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 6.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 6.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه او نور مهم سیاسي او بهرني خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی اورګ پیدا کولای شي. اوس ورزو دو اونیزو پروګرامونو ته حقیقت سره او تاندې څنګه دواړه نشر ته آماده دي.
حقیقت سره
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې داونی د افغانستان د کارګرانو د ټولنې یا د امکا رئیس ښاغلی معروف قادری را سره میلمه دی. ډېر زیاته مننه کوم قادری صاحب چې د مرکې فرصت مرکې. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې بیلابیل مرجې دي، بیلابیل مؤسسې دي چې دوی تشویش لري په افغانستان کې د بیکارۍ څخه، او دوی هم دا تشویش لري چې په افغانستان کې د بیکارۍ اندازه ورځ په ورځ زیاتیږي. واقعا تاسو د کارګرانو د ټولنې په صفت باندې افغان کارګرو ته د کاري زمینو د برابرولو لپاره څه کړي دي؟ څونه هلې ځلې مو کړي دي؟ څونه کوښښونه مو کړي دي؟ او څونه تاسو موافق وي خپل په دې هڅو کوښښو کې؟
بیکاری یو اجتماعي مسله دی چې ورځ په ورځ ډیریږي، او د ډیر مخکنی کالونه دا بیکاری شته او ورځ په ورځ زیاتیږي. ډیر عوامل لري، او عوامل دا دي چې د مخکنه بیکاری په افغانستان کې وو، او د جنگو د وجه نه د ناامنی او بعضی مسائل وو چې بیکاری افزایش پیدا کړی وو. او بیا په دې دو نیم کال اخرنی کې د خروج د ناتو د نړیوال ځواکونه د افغانستان، او سرمایه گذارانو هم نگرانی لري چې امنیت مختلیږي، او دی وجه نه تبلیغات شته د ملکونو او د قاچاقبرانو لپاره دا تبلیغات لري چې امنیت ورس په ورس خرابیږي، او سرمایه گذاری په دې ملک کې کاهش پیدا کړی دي، او زمینه د کار کم شوې دي. د دې وجه نه مونږ په اول می کې دادخواهی وکړو او تظاهرات وکړو او په ټول افغانستان کې، او زموږ شعار دا و چې کار ده هر افغان حق دی، او دا کار باید ورکولش. او دی وجه نه مونگ تلاش لرو چه کار ایجاد بشی، او هر او راز چه دادخواهی که او دی وجه نه دادخواهی که او چه دو حکومت داران باید متوجه بشی چه دا یو نقیصه دی، دا یو حق دی، دا بشری حق دی کار، او باید ایجاد بشی یو مؤلفه د صلح لپاره دا ایجاد د زمینی کار دی چې دا کسان چې بیکار دی او د کشورو او د نور حلقاتونه استخدام بشي، د مخالفین استخدام بشي، او د نور کشورانه لیگی په سوریه کې، په عراق کې، په نور ملکونو کې هغه ځانونه دلاسه ورکړي، او د آبونو ترکیه او یونان او د مرزو د کشورها د کشورونه د کسان سرگردان دی، او دا یو معضله دی، او دا معضله بالاخره باید حل شي او کار ایجاد بشي.
ولی رئیس تاسو د دادخواهی موضوع یاد کړه، تاسو ویل چې په مظاهره مو وکړلې، په بیلابیل ارګانونو سره مرتبط ونیوي، بالاخره د دوی تعهد یا د دوی وعده ستاسو سره څه و؟ مشخصا د افغانستان د حکومت یا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده ستاسو سره څه و چې دوی به د کارکونکو لپاره د کاري زمینو د برابرولو په خاطر کوم مشخص اقدامات وکړي؟ دوی څه تعهد وکړي تاسو؟
د دې تعهد دا دی چې 1,000,000 شغل ایجاده وو، او د نور کسان چې دلته نجس بیږي، او دا کسان په خارج کې تفاهم نامه د عربستان نه، د قطر نه، او نور ملکونو نهایی بکوو، او یو تعداد به اعزام بکوو او خلیج کې شروع کې. او دا تعهد دی، او رئیس جمهور پرون هم تعهد کړی و چې دا یو ویشت بندونه به جوره، او دا بند برق جور شي، دا اوبه هم ذخیره کیږي، او انرژی هم تولیدی، او پیسې هم دورانه ای په دننه د ملک او دا وعده ورکلی دی بیا وګورو چې څومره عملی کیږي ان شاء الله.
مشخصا دغه 1 میلیون شغل یا کارونه چې دی ول چې دوی برا پیدا کوي دا په څونو وخت کې د همدې 1395 کال په جریان کې کنه پاینده کې داسې مشخص وخت وټاکي.
دا خو ډیر مشکل دی چې پایدار او شغل چې ایجادوي دا ډیر مشکل دی او موقتی شکنن شغلونه چې دي دا ممکن به او د ساختمان په سکتور کې د زراعت په سکتور کې او نور بخشونه چې دي دا د معدن په سکتور کې دا ممکن به چې ناپایدار شغلونه به ایجادوي او پایدار شغل دا فکر کوم ناممکن دي چې 1 میلیون شغل پایدار په دې ملک کې په دې شرایط کې او ایجادوي.
بله وروستي راپورونه دا څرګندوي دا شی چې په افغانستان کې تر نامنې وروسته بیکاری یا اوزګاری یو جدي مشکل دی جدي ستونزه ده. واقعا تاسو برداشت څه دی؟ آیا تر دې اندازه پرې حالت جدي او خراب دی؟ تاسو تشویش په دې ارتباط باندې
زموږ تشویش هم دا تشویش دی چې بیکاري دغه بستر مسایده دی د ناامنۍ لپاره د اعتیاد د مواد مخدر لپاره تقریبا 3 میلیون ځوانان په مواد مخدر کې اخته دي او تعداد ځوانان هغه زی بهرنی ملکونو او بیا استخدامی و نور ملکونو که د جنگو په او تعداد هم د اوبو که هغه غرقیږي دا اجتماعی معضلتی او کار بشری حق دی د هر افغان حق دی چه کار به ولدی او پر دی ملک اوسیگی دا مکلفیت د دولت دی او امیدواریو چه دا مکلفیت ادا بکی او من یو پل ارتباط منس پا دولت او ملت کیو او آواز د ملت نه رسو پا دولت که دا مشکلات دی او دا مشکلات تاسو مرفو بکی او مونږ دادخواهی بکو مونږ د قوانین لپاره نور شریکان چې وزارت کار دی او کارفرمایان دی اغوی سره به کار کو چې قوانین هم به اصلاح بشی سهولتونه براشی د خصوصی سکتور کې او دا مخکنه قانون چیوی قانون کار دی دا مختص دولتی و او اوس سعی بکو چې دواله سکتورونه او تخت پوخخ بالا لاندې راشي.
تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر تقریبا 40% کسان دي چې کار نه لري بیکاره دي. د سر ارقام تاسو سره موجود دي تاسو د نورو ادارو څخه راټول کړي دي چې دغه 40% کسان څومره کسان دي او مجموع کې څومره کسان په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر دي؟ د سر ارقام تاسو
ارقام خو ډیر ارقام دقیق نه دي. هغه وخت ارقام دقیق وي چې الکترونیکی تذکره توضیح بشی او دقیق ارقامی پا غاکه بلاس گرازی او دا ارقامون اشتاد چه 14 میلیون واجد شرایط کال داری پا افغانستان که او دا هم زما پا نظره بیکار دی سو کسان چه موسومی کار کهی او وقفه موسومی کار که فقط تابستان کال داری او زمستان که کال نداری او بعضی کسان به این چه ماش ناکافی دی 15,000 سلور زره با ماش باخلی او دا مخفی بیکار دی دا کفایت نکی دی یو میاش با مصارف کرد اولیه مصارف کرد دی وجه نه سلور دا بیکاری رو چه آشکار دی کسان دی که بیکار دی پا اغا چوکو که نور زاینو که او مخفی بیکارونه نه چه ماش ناکافی دی آقا پا ورست که پا هفته که یه ورست دو ورست کار لری و نور کار نداری او دا کفایت نکی دا, 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 دا ماش اخلی دا, دا ضروریت اولیه نه نمرفوکیه او دا تنبلی بیکاری لرو بعضی کسان اشته که زمینه ده کار مساعد بوی او تنبل بوی کار نکی او پا چوکو که گرزی گدایی بکی دا کسان هم اشته او سعی بکو چه من فشار براو رو هر ورست دادخواهی بگو که چه دولت زمینه د کار د مساعد بکی.
آیا ورسته سوال چې باندې دادخې په سلسله باندې داسې مقررات هم ستا یا تاسو کوشش کړی چې رامنځته کی د دې لپاره چې د کارګرانو حقوق ځای نسی په افغانستان کې دننه او څاغ کسان چې بهر تللې دي چې هغه هم د کریم کاناتو د کموالی څخه شکایت کوي، داسې مقرره یا داسې کوم قانون باندې تاسو کار کوي که په دې اړه معلومات راکړئ؟
قانون کار چی دی دا جامع قانون اوس ندی او مخکخی و نوین افغانستان که زوابگو ندی دا قانون کار دی بازنگرین تحت لاندی دی او مقرره دا تقاوت دا تامینات اجتماعی با سکتور خصوصی هم نهایی شوی دی، شورای عالی کار ایجاد شوی دی او حل اختلافات ناشی از کار دا ایجاد شویدی او دا کارونه شوید او اوس کار که او اتحادیه کارگران او دری شریک ده اجتماعی چیدی کارفرمایان او حکومت او ده آیلو په همکاری که یو کار شایسته سلور کال ده پاره دا آینده ده پاره مون دیدی کار شایسته نه کار بکو نظریات ببرکو چه ده سلور کال ده آینده لپاره دا مکلفیتون چی دی او دا پلانون چی دی ده تطبیق لپاره مون کار شایسته یو انشالله کتاب بچاپه و یو پلان بجوره و چه دا تطبیق بشه و دا مشکلات لمنزه لارشی.
بله مننه کوم رئیس صاحب، سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو هم سلامت.
تاندی چانگی د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په نننې تاندې څانګې کې د څو هغو ځوانانو د زړه درد اورو چې اروپایي هیوادونو ته یې په ناقانونه لارو د تلو خوب لیدلی و. بیا نو څه ورسره وشول؟
مړې نه و، اوبه نه وې، وږې تندې نه، دوه نفره موڅه خپله ډالې کې مړه شول، څلور نفره ټکر کې مړه شول.
لاره کې بې عزتي سته، لاره کې مرګ سته، لاره کې باندې توب سته چې ما یې خپله تقریبا 15 ورځ زندان تېر کړ په بلغاریا کې.
دوستانو، د دې تر څنګ مو په خپل هیواد کې د ځوانانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه د افغان دولت له ځینو پلانونو خبرو. زه نورګل شفق یم. دیار لسوا چلور نویم کال ملګرو، هغه کال چې د پخوا په پرتله له خپل هیواد اروپایي هیوادونو ته پکې په ناقانونه توګه د افغانو ځوانانو د تېښتې کچه زیاته ښودل شوې، هغه کال چې له خپله کوره د اروپا په تکل وتلي ګڼ ځوانان پکې د سمندرونو د کبانو خوراک شول، چاته د سمندرونو د څنډو ریګ، چاته د لارې ځنګلونه، چاته سرپټي کانتینرونه او چاته پیچلې لارې هدیرې وګرځېدې. یو نیم که ژوندی ووت نو بیرته راستون کړی شو، او یا په هغو هیوادونو کې له افغانانو سره د توپیري او ناسم چلند له کبله خپل وطن ته په راستنېدو راضي شو. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دوستانو، په تیر 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تګ څو برابره زیات شوی دی. د یاد وزارت سلاکار حفیظ میاخیل،
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
دغه وزارت همداراز وایي چې تیر کال اروپا ته پر لاره د ډوبو شویو 3,900 کډوالو 18% افغانان وو، چې د ځینو مړي کابل ته رالېږدول شوي هم وو. همدلو څوک اروپا ته پر داسې لارو د تلونکو ځوانانو د تېښتې علت ناامني، څوک بیکاري او اقتصادي ستونزې، او څوک بیا په خپله له اروپایي هیوادونو سره د یو شمېر ځوانانو بېدرېغه مینه بولي. د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ اوسېدونکي 22 کلن زلمي نورنبي ولې اروپا ته په ناقانونه توګه د تلو نیت تړلی و؟ مرکه مې ورسره کړې، د ده له خولې واورئ.
پخندا
کله تللی وې؟ تر کومه ځای ورسېدې؟
زه تقریبا د څلور میاشتې مخکې لاړوم، د بلغاری پورې ورسېدلم، بلغاری نه او پاس بیا ستون شو.
مشکل څه شی و؟ فرزند ولې د زړه وکړ چې دې ځای نه لاړ شي؟
مزل د خلکو غولولو، بس خلکو وویل چې داسې مزې دي، داسې دي، هسې دي، خارج ملکو کې پیسې دي، داسې کورونه دي، قبلې دي. زه چې خپله لاړم، نه قبلې وې، نه پیسې وې، بس په خپلو سترګو مو ولیدل چې افغانیان به د پله لاندې پراته وو، بس حکومت به ورته راغله، داسې مړۍ به ورته راغله چې اوبو کې به وریجې ورته پخې کړې وې، بس هغه وریجې به ورکولې، نور نه کمبالې وې، هېڅ شی نه و، پلاستیکو کې به ننتل، مغو کې به پټ شول، بس شپه به سبا وکړو.
که د خپلې لارې کیسه راته وکړې؟
ویله دغه نه و چې لوړو، پیاده مزل و، د شپې مزل و، ډېر زیات تکلیفونه وو، مړۍ نه وه، اوبه نه وې، وږې تندې نه، دوه نفره موږ خپله ډاله کې مړه شول، څلور نفره ټکر کې مړه شول، کورلا غوندې و، وړه موټر و، دغه ته بې اوولس نفره، شپاړس نفره اچول، څلور نفره بې ډالۍ ته اچول، اووه نفره بشوا سیټ ته اچول، درې نفره یې مخې سیټ ته اچول، ویله غوړ غوړ سړي به و، موږ وګوره عمر مقام ده، هغه به جوړېدل.
کورنۍ دې څومره راضي وه چې کله ته تلې؟
پټ لاړو، کورنۍ مې نه وه خبره کړې، بس زه چې ایران ته ورسېدلم، ما زنګ ورته وویلم زه ایران کې.
پیسې دې څنګه پیدا کړې؟ مصارف دې څنګه پیدا کړې؟
پیسې خو ما څه خپله وې، یو مې ټلیفون خرڅ کړو، دوه زره مې بل سړي نه قرض واخیستلې، دغه نه مې ځان ورسول، نور چې دوی خبر شول چې ته پیسې مو سیرولا کړې، چې راشه او پاس راشه.
څومره مصرف به دې شوی؟
مصرف به شوی تقریبا 3000 شوی ډالر.
اوس یعنی دا خپله چې تا دغه د سفر دی وکړ، دا مشکلات دی ولیدل، خپلو ملګرو ته څه پیغام لري؟
خپله اول ما سه مرګلی و، مرګل ورته ووی، هغه هر څه راغلل، ټول مرګلی راغلو، ورته ووی چې څوک چرسي اول قرآن وترخله، چې دغه قرآن ته وګوره چې ما څه که بیا نه درېدله چې تللی شي بیا پرېږده.
اوس چې په خپل وطن کې څنګه؟
ولا په خپل وطن کې، په خپل ملک کې چې 15 روپۍ د میاشتې وګټې، دغو ملکو 500,000 روپۍ نه ده، 15 روپۍ ډېرې پکې، دغو نه د خلک شکر وباسي، خو هغو ملکو ته د خلک زړونه نه ماخه کوي، هغه ملکونه چټي دي، دوه روپۍ ملکونه نه دي، خپل افغانستان کې چې هغسې کار وکړي افغانیان، چې هغو ملکو ته لوټي امون مل به په یو کال کې داسې جوړ شي لکه ګل، خو هغه هلته لوړ دي، مې وریځې ډېرې روپۍ وغلې، 40 روپۍ لیرې په ترکیې کې چې ما ولیدې، دانې پخه تللې وې، د مرضو ډاک نه ولا، یا مو پیسې پیدا کوه شي نه دي، مړې پیسې پیدا کوه شي، بس در په در سره و جوړېدل، غوړ غوړ سړي و.
زه تر صوبه مهاجر یم، پروت په داسې در په در یم.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ.
سروان کډا په سر یم، یو ورځ به مې دردونه حال د زړه وایي درمان تا.
ملګرو دا یوازې نور نبی نه دی چې اروپا ته په ناقانونه توګه د تللیو لارو کړاوونې لیدلي او پښیمانه شوی دی، بلکې د تیر کال په دلوې میاشت کې جرمني ته رسیدلي 125 کسان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راوګرځېدل، او د جرمني حکومت ویلي چې 1500 نور افغان کډوال هم غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي. دوستانو، له افغانستانه تلونکي ځینې کسان ځان ته په اصطلاح ډول ډول کیسونه جوړوي چې په اروپا کې په اسانه قبولي ورکړل شي، خو د یو شمېر راستانه شویو ځوانانو تجربې څرګندوي چې اوس هلته د قبولۍ کیسه ډېره سخته شوې. د لغمان احمد فواد غیاسي نږدې 10 کاله له خارجي ځواکونو سره ترجمانی کړې، خو بیا هم قبولي ورنه کړې شوه. د ده مرکه را سره واوري.
دغه ځنه لاړم ترکیې ته، بیا ترکیې نه لاړو بلغاریا ته، بلغاریا نه سربستان، سربستان کرواشیا او سلوانیا او اتریش او بالاخره آلمان. واقعا لاره کې مشکلات ډېر، خصوصا چې هغه فاميلي زی ماشومان سره زی، لاره کې بیزتی استه، لاره کې مارک استه، لاره کې جوبل توپ استه، لاره کې باندې توپ استه، چې ما خپل تقریبا 28 ورځې زندان تیر کړ په بلغاریا کې. زندان هغه څه زندان چې ډوډۍ پکې نه و، وهلو ټکولو، والته چې کله مونږ مثلا پولیسو په گیر راتلو، هغه د مونږ ډوډۍ، د مونږ پیسې، د مونږ ټلیفونونه، د مونږ کالي واخیسته. والته چې زندان ته لاړو، دوی پوښتنه کول چې تاسو قاچاق بران یا تاسو مواد انفجاری او سلا انتقال وای، د افغانانو ډیر زورول، بلارو محکمه سو.
جرمنی دې کا هالند، کده فرانس کا سویزرلند، کبل جم دې کا ډنمارک دې کا سویډن دې کا انګلند دې، دغه واړه کلار سی ګران کونړ او بدخشان تا، زبزم افغانستان تا.
نو سی دغه سفر مو مو که تنگسی مو مولی دلید، خپلو همزولو سره چکی نای ملگرو سره دا وړاندیز ورته کوي چې دوی هم افغانستان لاړ شي که څنګه؟
نه مخکې هم زه چې دلته وم اکثره به ما ملګري راته ویل چې مزه ما د چانو ونه منل زه لاړم. اوس چې زه هم خبرې کوم شاید خلک ونه مني، شاید وایي چې دروغ وایي، خو زه دغه خبرې کوم په درد نخوري. خیر ده مړ کېږو چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک مړ کېږي، مونږ هم ورسره مړ کېږو. ښه خبره دا ده چې خپل وطن کې یو تیږه هم کېږدو، دا وطن یو ورځ به اباد شي. که خیر ده یو ترکاري یو بل کار وکړئ، خپل ژوند وچلئ، دغه با عزته ژوند ده.
تاسې به نور خلک به موم لیدلي وي هلته، یا خصوصا افغان چې کډوال و د هغوی ژوند په اړه که وغږېږي څه مسالو سره مخ و؟
تر هغه پورې چې ما ولیده او ما هلته خلکو سره مشورې وکړو، یعنی هغه خلک چې هلته تر اوسه پورې ژوند یې تېر کړی 40 کاله کېږي چې المان کې ده خوشحاله نه ده. دغه لپاره چې کورنۍ نه لري، آرامه ده، عزت نه لري، هیڅ شی نه لري د ځان لپاره. نور شکر الحمدلله دغه موږ هم دلته ژوند لرو، عزت لرو، غرور لرو، خو یوازینی شی چې دلته نه لرو هغه علم نه لرو. که موږ علم درلودو نن د موږ حالت به داسې نه وای.
او که همدا نن بیا یو قاشخبر پیدا شي او ډېر په غوړه هغه درته ووایي چې زه تا رسولی شم، څومره به په خبره باور وکړې؟
چې دا اوس قاشخبر راته ووایي چې 1,500 ډالر هم راته راکړي بېرته نه ځم.
او ولې به نه ځې؟
بېرته به دغه لپاره نه ځم، نور کې څوک غواړي خپل عزت وساتي. موږ ته دا اوس چې المان ده، خلک یې کار کړی، خلک یې ځان ته مملکت جوړ کړی، ولې خپل وطن کې کار نه کوو؟ ولې نه ځم مثلا زه ځوان یم، ولې نه ځم اردو کې نه ځم، ولې نه ځم پولیس؟ صحیح ده چې دا مشکلات لرو، خو بیا هم خدای لرو، خدای نه هیچ چالوی نه ده.
زکه چرته هم اوسېږم د وطن خوبونه وینم.
ملګرو لکه څنګه چې ښاغلي فواد غیاسي وویل، له مرګه تېښته نشته، او هغه د چا خبره؟ د کور ګټه د لاهور ګټه. خو د ځوانانو ګیله دا ده چې په کور کې ګټه یعنی کار نشته. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې ګڼ کارونه پلان کړي دي. د دغه وزارت ویاند علي افتخاري وایي
برنامه‌ای که در مجموع دولت برای حل مزل بیکاری داره، یکی برنامه ملی کاره که
د بیکاری ستونزې د حل لپاره چې دولت کوم کارونه پلان کړی دی، یوې هم د کار ملی پروګرام دی. د کلیو پراختیا وزارت کابو 3,500 کلیو کې کار پیل کړی چې په هر کلی کې تر 100 ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. همداراز د هیواد په 12 ولایتونو کې د برېښنا د 12 بندونو جوړول، د کلیو ولسوالیو او د ښارونو د سره نښلولو لپاره د لویو لارو جوړول، او د چین هیواد په مرسته د هستوګن ځایونو جوړول دي. د زراعت په برخه کې د مختلفو پروژو تګلاره جوړه شوې، او د اوبو رسولو پروژې دي چې په زرګونه ځوانانو ته به د کار زمینه پکې برابره شي. همداراز د سعودي عربستان په شمول له ځینو بهرنیو هیوادونو سره خبرې شوې چې زموږ کارګرو ته به په هغو هیوادونو کې کاري فرصتونه مهیا کوي. او مهمه ده چې د کار ملي کمیټه رامنځته شوې چې په تلپاتې ډول د بیکارۍ د له منځه وړلو په اړه فکر کوي.
حل موزل دائمي کاری فکر میکنه.
همزول دین صاحب نظران پدې نظر دی چې پر خپل وطن مین کسان که څومره هم مجبور شي خپل وطن نه پریږدي. په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالۍ شینواری هم وایي چې موږ هڅه کوو ځوانانو کې د وطن پرستۍ حس بیدار کړو. هغه زیاتوي
که څوک خفه نشي زه دې ته هوسی تېښته وایم، ځکه هغوی وایي چې بس نور د افغانستان نه جوړېږي، دا راته چا جوړ نه کوو، اوس باید وتښتو. نو وروره یا خورې، افغانستان تاسو ته بل څوک نه جوړی، تاسو باید خپله جوړ کړئ، او هغه وخت به تاسو ارزښت ولرئ چې تاسو په خپله باندې خپل د هیواد لپاره ګټور ثابت شي. که ته په خپل هیواد کې ارزښت ځانته نشي پیدا کولی، ته په بهر کې بالکل نشي پیدا کولی.
اغل شینواری مو همداراز د ځوانانو لپاره د افغان دولت له ځینو پلانونو خبروي چې د دوی په وینا د ځوانانو د وضعیت د ښه کېدو لامل به وګرځي.
غواړم د ولسمشر سره ځینې ځوانان کینو د دولت او د ځوانانو ترمنځ اړیکې بیرته د سره ورغول شي. کله کومه یو چاته احساس ورکړو چې تاسو یوازې نه استئ، په ټولنه کې استئ، دا درد زموږ د ټولو درد دی، بیا یې ګالل اسانه کی. بل مسله دا ده چې موږ غواړو چې د ولسمشر یا د دولت د لپاره ځینې سفیران ولرو په ځینو ولایتونو کې، داسې شي چې وپوهیږي چې زما غږ تر یو ځیر رسېدی شي. همدا اوس وګورئ، زیاتره انتقاد په ولسمشر دا دی چې دا ځوانې څېرې راولي، ځوان کل ته ډېر اهمیت ورکوي. زاړه تر په دې خفه دي چې موږ یې د پامه غورځولي، اوس ځوانان هم که په دې خفه شي. نو زه وایم چې ولسمشر په ځوانانو باندې ډېره پانګونه کوي.
ژوند خوږ شوه تنداره چې په خپل وطن
همزول په دې تما چې د قاچاقبرانو غوړې ژمنې مو اروپا ته په ناقانونه توګه تک ته لیواله نکړي او وروسته په خپلو کړو د نور نبی احمد فواد غیاسی او ګڼو نورو په څیر پښیمانه نشي دا تاندې څنګه رانغاړو روغ اوسئ.
چی خواهش گوه چی دیگه کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیت آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
کنه خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تناینیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه دماس پخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڑیونه واره.